هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه او ستړي مشي. په تیر ډراما کې مو د تیر حال او راتلونکي زمانه په هکله خبرې وکړې. وزوارم تاسو ته د پولیو د واکسین د کاشف کیسه وکړم. په 1950 میلادي کال کې د ګوزان واکسین د جونا سالک لخوا د انسانانو د خیر روغتیا لپاره جوړ شو، او په 1953 میلادي کال کې مخکې له دې چې دغه واکسین ټولنې ته وړاندې شي، جونا سالک لومړی خپل ځان او خپل کورنۍ ته د پولیو واکسین تطبیق کړ. سو وی ازمایي په 1950 میلادي کال کې دا واکسین په لویدیس کې 1.9 میلیونه ماشومانو ته ورکړل شو. یو کال وروسته په 1955 میلادي کال کې د 1.9 میلیونه ماشومانو پایلې ترلاسه شوې چې په دوو ماشومانو کې یو هم د ګوزن په ناروغۍ نه وخته شوی. ګرانو اوریدونکو، زه غواړم د ډرامې په پای کې له تاسو سره په دې اړه خبرې وکړم. اوس راځئ چې په ګډه ډرامه واورو.
سخت ستړی شوم یارانو، د ځوانۍ سا عجیبه دوران وي. ټوله ورځ به مو کار کوو او مازیګر به مو ورزش کولو، ستړیا به خبرم نو، خو اوس ډیر زر زر ستړی کیږم.
نه نه مولوی صاحب، ماشاءالله اوس مې ډیر ځوانانو نه تکړی، دادای مونږ سره سم مال یې په خدای.
مولوی صاحب، تاسو خو له ډیرې مودې وروسته ورزش پیل کړ. زه وایم که څو ورځې پرله پسې ورزش وکړې نو لا به تکړه شي. مونږ خو معمولا هره ورځ ورزش کوو، وجود مو ورسره عادت شوی.
څنګه مو خوښه ده چې څو شېبې همدلته دمه وکړو؟
والله چې ښه خبره دې وکړه مولوی صاحب، دا زموږ دمه ځای دی، تل همدلته دمه کوو.
بیا به نو همدلته دمه جوړه کړو. یاره خو ورزش بنی آدم بیرته له سره ځوانوي.
همداسې ده مولوی صاحب، ورزش سره د انسان ماغزه فعاله کیږي، د بدن ټول سیستم په فعالیت راولي، ځکه خو وایي سلیم عقل په سالم بدن کې.
مونږ خو د سالم په نامه څوک نشته. سنگینه امیده، هغه ورځ ستاسو په غیاب کې مو د فرهنګي مرکز د نوم په سر بحثونه وکړل.
ښه ښه مولوی صاحب، بیا مو کوم نوم ورته انتخاب کړ؟ او داسې ښکاري چې کلیوال هم ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، زموږ او ستاسو د کلیوالو ټول بس په فرهنګي مرکز دی، ټول ورته ډیر خوشحاله دي.
هو، او دا ډیره ښه خبره ده چې خلک د خپل کلي کور پرمختګ او اتحاد ته خوشحالیږي.
بالکل همداسې ده مولوی صاحب. د شکر ځای دی چې زموږ او ستاسو د کلي خلک، ښځینه او نارینه، د کلي او ولس د پرمختګ لپاره هڅې کوي.
هو، زموږ کلیوال بیچارهګان ډیر هڅه کوي چې په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولي، خو ولس غریب دی، بیچاره دی.
همداسې ده
مولوی صاحب. ښه، و دې نه ویل چې د فرهنګي مرکز لپاره مو کوم نوم انتخاب کړ؟
زموږ د بحث نتیجه دا شوه چې باید د یو ښه نوم لپاره مشوره او فکر وکړو، لا مو ورته نه دی انتخاب کړی.
ډیر ښه مولوی صاحب.
هو رښتیا، سنگینه زه له یوې بلې خبرې خبر شوم. مورکۍ دې غواړي چې د فرهنګي مرکز د جوړېدو لپاره خپله یو اندازه ځمکه خرڅه کړي، دا رښتیا ده؟
هو مولوی صاحب، دا خبره بالکل رښتیا ده. مورکۍ مې ماشاءالله ډیره سخی ښځه ده.
نام خدا، خدای دې ورته ډیره تیره ورکړي، دا سخاوت به زموږ کلیوال تر مرګه هیر نه کړي.
مور خو مور ده کنه، ځکه الله تعالی ورته دومره لوړ مقام ورکړی دی چې جنت د مور د قدمونو لاندې دی.
بېشکه مولوی صاحب.
بس نو، که د خدای تعالی رضا وه نور به د فرهنګي مرکز د جوړېدو چارې له خیره سره پیل کړو. هر چا چې ژمنه کړې ده باید عملي کړي، نور ورته صبر نشو کولی.
واه واه، نام خدای دی وي، څخ کولای او مزدار چای مو دم کړي والا
ملک صاحب حضرت خان تا ته معلومه ده چې زه د چای ډیر شوق یم او ښه چای څکم ښه ملک صاحب و دې نه ویل چې موږ غریبان څنګه دریاد شو لار خو دې نه وی غلطه کړي
نه نه لار مې نه ده غلطه کړي الله کار مې در سره درلود ما ویل چې له نږدې نه په باس او خبرې وکړو
ښه دې وکړل ملک صاحب وایه چې زه څه خدمت درته کولی شم
ملک صاحب غونچه ګله څخه راغلی وه د هغې ورځې کیسه یې راته وکړه ګمان کوم د واکسین پاک له تاسو سره څه جنجال کړی وه
ملک صاحب غونچه ګل خو ما په خپل کلي کې لانجه ورسره کړې وه خو حیران دېته شوم چې تا ته ولې درغلی دی
یاره ملک صاحب حضرت خانه د هغو وزګار خېلو خو دفاع مه کوه خوش بیکار خلق دی چندان دی کار خلق ندی
دا سی بنوی مولای صاحب هغه خو ډیر ښه خلق دی او د خلکو خدمت کوي
ملک صاحب دا واکسیناتوران تاسو ته ډیر ګران ندی ډیر یې نازوي د مو په ګمان دوی خو د دورو په خلق هم ندی هسه د ځان په عذاب کړی دی
ملک صاحب دا چې هغوی هر ډول خلق دی مونږ څه کوو مونږ او تاسو ته د هغوی د کار نتیجه مهمه ده د کار ګټه مهمه ده
کوم کار کومه ګټه موږ ته کومه ګټه رسولې ده پلی جوړ کړی ښوونځی جوړ کړی څه کړی دي
مولوي صاحب که د واکسین په ګټو خبر شي نو یقین لرم چې په خپله به بکسه شاته واچوي او کور په کور به ګرځي
یاره ملک صاحب داسې عجیبې خبرې کوي چې د سړي ورته خندا راشي دا ووایه چې د واکسین کومې ګټې لري چې ته ترې خبر یې او موږ نه یو ترې خبر اصل ځان نه لګیا
ملک صاحب دا دوه څاڅکي واکسین زمونږ او ساسو ماشومان له وژونکو ناروغیو نه ساتي له ګزار نه ساتي او بله دا چې په دې واکسین زمونږ او ساسو یو افغانۍ مصرف هم نه کیږي واکسیناتوران زمونږ کورونو ته راځي خو بیا هم تاسو ممانعت کوئ
و ملک صاحب توبه وباسه شفا ورکونکی یوازې او یوازې الله تعالی دی دوه څاڅکي واکسین به څه وي چې بنیادم ته شفا ورکړي
یاره مولوی صاحب ډیره پخه خبره دې وکړه
و مولوی صاحب د نړۍ ټولو دینی علماو فتوا صدره کړې ده چې دا واکسین حلال او روا دی ته ولې له خپلې خېټې خبرې کوې که الله تعالی مرض پیدا کړی نو دوایې مورته پیدا کړې ده دې خبرو سره د خپلو اولادونو ژوند مه تباه کوئ
ګوره ملک صاحب حضرت خانه که ته دې ته خفه یې چې ما واکسیناتوران لیکلي نه شړل دي بس تر دې وروسته دې هره ورځ راځي او ټولو ماشومانو ته دې واکسین وکړي صحیح شوه
یاره ملک صاحب له ژبې دې جار شه ښه ده چې دا شر وشکېږي ما خو سر په در شو واکسین دی واکسین دی ته وایه چې بله خبر مو نه ده زده را دې شي
کور مو ودان ملک صاحب ښه ده چې دا موضوع حل شوه زه به واکسیناتورانو او غونچګل سره خبرې وکړم چې ملک صاحب اصغر خان خبره ومنله تر دې وروسته ورځئ او ماشومانو ته بېغمه واکسینونه کوئ
دا غبار صاحب خیالی خو معلوم نشول چې دوی ولې را نغلل امیده
سنگینه ګمان کوم چې دی ورځو کې ډیر مصروف ای له یوې خوا د دفتر کارونه او له بلې خوا د واکسین کمپاین بلې د فرنګي مرکز جوړېدل ټول یو ځای شول
زه درنه د غبار صاحب خیالی په اکله پوښتنه کوم او تر ته نورې کیسې کوي
غبار صاحب نن نه راځي هغه دغه معلومات را لېږلې دي چې باید موږ او تاسو له کلیوالو سره شریک کړو
رښتیا وایې
هو غبار صاحب ته رئیس ویلي چې ته نور د کمپاین لپاره مه ورځه او لابراتوار کې اوسه او خیالي د ولسوالۍ بازار ته تللی کوم چاله د فلم برداری او عکاسۍ چل زده کوي او خیالي ویل غواړم چې سم مسلکي کامرامین شم
ښه ښه دا خو ښه خبره ده خیالي لکه چې بیا خیال پلا وهلی دی خدای دې همت ورکړي چې زده یې کړي دا خو ښه کار دی ښه نو درځئ چې پیل کړو له خیر سره
سمه ده ځکه چې خلق په تمه دي
په سترګو بسم الله بایکو
صبر چې زه دا لاسپیکر چالان کړم دا غسې
دوستانه ونونو زموږ سلامونه او نیک هیلي ومنئ موږ راغلو چې تاسو درنو دوستانو ته د ګزار پاکړه لکشان دي معلومات درکو سو ستاسو کولالی ماشومان خدای وکړه په ګزار او نورو ناروغي اخته نشي اوس به سنگین تاسو ته معلومات درکی
درنو او قدرمنو کلیوالو سلامونه مو ومنئ
وعلیکم السلام
دوستانو تاسو به خبر یاست چې ګزار یو ساري ناروغي ده چې له ناروغ یا په وزن اخته ماشوم نه روغو ماشومانو ته انتقالیږي او د ماشومانو د فرج سبب کیږي. لکه زموږ قدرمند دوست یوسف جان، یوسف جان ته په ماشومتوب کې واکسین نه و شوی او ځکه په وزن اخته شو. اوس یوسف ته بلنه ورکوم چې راشي او خپلې تجربې له تاسو سره شریکې کړي. مهرباني وکړئ یوسف جان.
دغه لکړه مې راکړه،
واخله.
خیر اوسې.
تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو به ما پیژنئ. کله چې زه وزن ووهلم نو فکر مې کوه چې یوه ورځ به له دې ناروغۍ نه ښه شم او بېرته به په خپلو پښو ودرېږم. خو ډاکترانو راته وویل چې له بده مرغه ته به ټول عمر فلج یې، ځکه چې فلج او وزن نه ښه کېږي. زه یې ډاکتر په خبرې ډېر زیات خفه شوم او ټوله شپه مې وژړل. نو تاسو هېڅکله خپل ماشومان له واکسین کول نه مه منع کوئ، ګنې له ټول عمر لپاره به فلج وي. د خپلو ماشومانو پاکۍ او صفایي ته ډېر پام وکړئ.
بخښنه غواړم چې مداخله کوم. هو، د ماشومانو نظافت ډېر مهم دی. ستاسو ماشومان له ګڼو ناروغیو نه ژغورلی شي. یوسف جانه، مهرباني وکړه.
سنگین ښه خبره وکړه. پاکۍ او نظافت ته باید ډېره توجه وکړو. موږ او تاسو باید تل خپل لاسونه په صابون سره ومینځو. په تېره کله چې له تشناب نه راوځو او یا کله هم چې ډوډۍ خورو، بله دا چې زموږ او ستاسو خوراکونه هم پاک وي. باید ترکاري او سابه په کلورینه یا په مالګه او یا هم په سرکې پاک ومینځو.
یاره مولوی صاحب، که رښتیا خبره وکړم نو هغه واکسیناتوران مو هسې وځغلول. دې کار کې موږ ملامت وو، ځکه خو ملک حضرت خان داسې بړبړ غږېدو. نو زه وایم چې له دې وروسته به واکسیناتورانو ته څه نه وایو، را دې شي، خپل کار دې کوي.
هو ملک صاحب، که دې داسې وکړه نو بیا به وایو چې ملک حضرت خان وډار شو. زه خو وایم چې هېڅ په کیسه کې مه کېږه.
نو ته څه وایې چې ما یې خبره ومنله؟ نه نه، زه به په داسې لوبې وکړم چې په خپله مایران پاتې شي. او
هغه څنګه؟ هو ملک صاحب،
په دې هکله باید ښه فکر وکړو او یو پلان ورته جوړ کړو. پلان؟
یاره بالکل سمه ده ملک صاحب.
داسې کوم کار نه کوم چې خلک ووایي ما ګوکې د ملک حضرت خان تقلید کړی دی.
هو همداسې په کار ده، موږ له چا کم یو. زه بیخي د سر د پاسه سر نه منم.
بالکل، د ما د زړه خبره دې وکړه.
او بل کار به دا وکړو چې شهزمان خان ته به ووایو چې راشه او په خپل کلي کې د واکسینونو لپاره کمپاین وکړه. څه پردیو سیمو ته ورخوشي، بیا به خلکو ته ووایو چې دا کمپاین ملک اظهر خان کړی ده.
بالکل، وایم د کار خبره دې وکړه، هم خورما او هم ثواب.
هو نو، دوی سره باید همداسې چل وکړو.
او والله، زوی دې ما لوی کړی، ما دی خارج ته مال ګلی دی، پیسې ما ورباندې مصرف کړي دي. اوس ګټې نورو خلکو ته کوي، ولې په خپله ترې ګټه نه اخلم چې ملک حضرت خان ترې ګټه پورته کوي؟ یا تر دې وروسته ورسره سیاست کوم. سیاست پوه شوې که نه؟
یاره وایم خدای دې زر کلان که ملک صاحب، باید دښمنانو ته همداسې شکست ورکړي چې بیا هېڅکله د انتقاد ګوته پورته نه شي کړی. هغې خودې په سوک سمېږي.
یاره مولوی صاحب، منم دې منم دې چې دې ما یار یې.
پلا جانا، لالا جانا، لږ وخانده چې عکسونه مو ښایسته راشي. داسې په قار یې لکه چا مو چې برخه خوړلې وي.
لږ صبر وکړه او ملالۍ، ولې بیړه لرې؟ څه شوله خو نه ده چې سړه شي. زما ټول پام دې ونو ته دی.
د لالا عکسونه دې واخله ملالۍ. ته وار وکړه چې زه دا تبر په اوږه کېږدم. دغسې اوس نو واخله یوه.
واو واو، دا سه فلمی عکس دې واخیسته. ته به وایې چې دا ټولې ونې تا چپه کړې دي.
پلار جانه، څومره ډېرې ونې مو وهلې؟
همدومره لرګیو ته اړتیا لرو لورې. د دو کورونو لرګي دي. د شکر ځای خو دا دی چې ونې مو کېنولې دي. مور به دې تل ویل چې سم ځنګل دې جوړ کړه، خو ګورې چې دا دی اوس د ټول کلي لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي.
پلار جانه، ګومان کوم چې د کړکیو او دروازو لپاره نورو لرګیو ته اړتیا لرو. له دې لرګیو نه خو کړکۍ نه جوړیږي.
چورت مو وهه زویا، ما چې لرګي په غاړه واخیستل مخکې له مخکې مې پلان ورته جوړ کړی دی. د لرګیو په یو سوداګر مې پور دی.
ښه ښه، په یاد مې شول پلاره، هغه پور یې لا نه دی درکړی؟
نه کنه، څو ځلې وویل که لرګي وړي سر نه دی جار، ارزان یې درته حسابوم، خو نغدې پیسې نه لرم. راته صبر وکړه. په همدې صبر دا دی کلونه تیر شول، اوس مې زړه دی چې ورشم او چارته راش ترې واخلم. له دې سره د آبادۍ لپاره لرګي پوره کیږي له خیره.
والا بې شکه دی پلار جانه، څومره ښه فکر دی ورته کړی دی.
بس نو زویه، د خیر کار دی. بیده ده چې د خیر په دې کار کې له پوره صداقت او ایمانداری نه کار واخلو. رښتیا دا ملاله څه شوه؟
هغه د پلار جانه د حشرګرو عکسونه اخلي،
او هغه موبایل دم لکه چې د مور دی، ورکې نه کی.
ته صبر شه، زه ورته غږ وکم. ملالۍ و ملالۍ، خورې یو ځل دلته راشه، هله را منډه کړه.
ملاله څه کوې؟ څنګه نه زویه؟
وږی شوایم پلار جانه، او دا دی غرمه هم نږدې ده.
هو غرمه خو ده، دا شرګرو سره به یو ځای ډوډۍ وخورو.
سنگی لاله راغلم، څه دي ویل؟
غرمه ده خورې، وږی یو. ته یو ځل کور ته ورشه چې ډوډۍ تیاره ده، او که نه که تیاره وه راته زنګ ووهه چې ډوډۍ پسې درشم.
سمه ده لاله، دا دی زه لاړم.
بیړه مه کوه چې ونه لویږې ملالۍ، په کراره ځه.
مسترګو پلار جانه.
آشوقه وایم کور دې له غلې ډک شه. پخلې مې درته وویلې چې خاوره د کار ځای کې واچوه، چې خلته همالته لمده کړو. یاره نو ډېر ګنګ سړی
واله که چنار ګله، ډېرې پټکې را باندې مه کوه. غلطي مې کړې په خپله سموم. عاشق د خپل بام واورې، د بل چا کور ته نه اچوي، بې غمه اوسه.
واله که عاشقه، دا څوک دی چې مونږ خواته را روان دی؟ ته یې پېژنې؟
کومه دی، څه شو؟ هغه دی. اوهو یاره، ما ته خو لکه د ملک اصغر خان جاسوس ښکاري. راغلی به وي چې زموږ د کارونو نرخ واخلي.
او فکر نه کوم، د ملک جاسوس خو مونږ او تاسو پېژنو. هغه نه دی، بل څوک دی.
څه بل څوک؟ ته تیغ وکته کومه ده؟ ای مګم آشنا ونه ښکاري، چیرته به لیدلی دی؟
ناځوانه یاره، عاشق الله خانه، لکه چې هېر کړی دی. ما زه یم عبدل، ستا په خانه یار.
څه عبدل؟ وای زبا د سختو بختو یاره، ته چیرې؟ ته راشه چې ټینګ دې غېږ کې ونیسه، به ته ورشه بک ډکه. والله
کور دې له غلې ډک شه، کرار چې ژوبلې نه کې، لکه چې پخوانی ملګری دی.
وخ عبدالجانه قربان دسم، ته څنګه یاره؟ والله
السلام علیکم.
ډېر بودا پاس.
مړ دې که مظالمه، زور ما را کوه. څه خورې چې دومره قوي شوی؟ جوړ په خیر.
خدای چې هغه شپه مې په خوب کې ولیدې. ته دومره موده چیرې ورک وې؟ د مړې ژوندي دې هېڅ درک نه و.
ګوره کنه، اوس چې علاقه شوی یم یې، زه نو باید تا نه ګیله وکړم. تا کله زما پوښتنه کړې ده؟
ته راځه راځه راځه، ته راځه چې نارګل سره معرفي شه. دایم زما نږدې یار او ملګری دی.
مخکې شه، درځه.
راځه.
ستړی مه شې عبدالله وروره، په خیر راغلې.
خیر اوسې، ته ستړی مه شې. چنارګله
وای، چنارګله تې څنګه پېژنې؟
کور دې له غلې ډک شه. عاشقه مخکې دی، ورپسې منډې نه کړې؟
هو
خیر دی، زما په لیدو لږ شان ورخطا شو. دا ځکه چې زه ورته ډېر ګران یم.
هو نو، د سختو ورځو او د مسافرۍ د شپو ورځو یار او ملګری مې خود را باندې ګران دی. ښه وختونه مو سره تېر کړي دي.
والا چې ښه وختونه وو.
راځئ راځئ چې هلته سره په غلیمڅي کېنو، عبدل به هم ستړی شوی وي. راځئ
مخکې
ولاړ شه. رښتیا وایي عبدالجان، راځه راشه دغه خواته. چنارګله چای وګړه خوشته کړه.
او ولې نشته دا دی، اوس یې اچوم. واخله چې ښه کړک چای دی. دا هم د خوشحال کاکا توره ګوړه، واخله چې دمه دې جوړه شي.
خیر
نوشه جانکه. ښه عبدالجانه، ودې نه ویلې چې زما خوا ته دې څنګه را پېښه وکړه؟ لاره خو به دې نه غلطه کړې؟
نه نه، لاره مې نه ده غلطه کړې، که پوخ راغلی یم. تر دې وروسته به همدلته درسره اوسېږم، او د یوه کاروبار غم به هم راته کوې
انشاءالله. ولې نه، ډېر ښه. خفه کې دکړای اے خود نو ول چې سړډول کار غواړي
ډېر خبره مې پزړې دي بیا به سره کیسه کوو اوس به دا ما جوړه کو څنګه
وایم چې بالکل سم ده اوس په قرار دا چای وڅکا
اوهو غبار صاحب سلام علیکم لډيري مودې پاس میولې دي بي خي بدل شوې ولا
وعليكم سلام څنګه ډاکټر صاحب خالد یار بدلې دغه دومره زر امکان نه لري هو دا خبره ده چې زکل په کور کې څوش په ورځ تیرې کم نو سم تازه کیګم اوس تازه لرس ختای نه راغلم نو زقدر ته بدل بدل ښکارم
بس نو خدای دې تلم دا سي تر تازه لره در پسی خفشه یو خده چی جر بیر تر آغلی پا خیر سره
کور و دان داکتر سیب زمام یادی دی
غبار سیب دا تیرو چو رزی که مو فعالیتونه چنگه و او کمپاین مو وکر
دو خده پا فضل کارنو کمپاین مو دیر بریالیو دیرو کلیوال رسل مرگرتیا وکړه او زینی لکه ملک ازغر را تا مشکل جوڑه و خو بیام شکر ده ارس پا خیر سره تیر شل
دیر خده پا تامی باور درلوده چې د ټولو چارو له مسؤلیتونو نه بریالی راوتلی شي کور دې ودان غبار صاحب
هیله کوم ډاکټر صاحب دا مې دنده ده هو خود ملک اصغر مشکل په اصل کې د خوشحال خیل له خلکو سره ده یو ډول ضد ورسره لري
خدای دې ورته انصاف ورکړي په بې ځایه ضد او ضد بازۍ کې د دوی خپل زیان دی
بالکل خپل ځان او خپلو خلکو ته مشکل جوړوي نور څه نه کوي
څومره چې زه خبر یم ملک اصغر خان خپل ځان ته مشکل جوړ کړی دی دا چې څه کېږي وخت ته به انتظار کوو
هغه څنګه ډاکټر صاحب
داسې ده چې ملک اصغر خان د واکسین د کمپاین مخنیوی کوي او دغه مخنیوی د دې لامل کېږي چې د ګوزڼ ویروس په سیمه کې خپور شي او کله چې د ګوزڼ ویروس خپور شي نو بیا به ملک اصغر خان له ډېرې لویې ستونزې سره مخامخ شي
هو نو باید چې د دې کار پوښتنه ترې وشي دلته نظام شته حکومت شته باید له دغه ډول سرکشو سره حساب او کتاب وشي
مشران پی خبر دی هم با ورسر حساب کوي او هم کتاب
هو باید ورسر حساب وشي که جرګه ورسر حساب کوي او که حکومت خو باید دا کار وشي
زه بیخی در سره هم نظر یم
دلوی خدای په نامه درنو حاضرینو ته سلامونه وړاندې کوم خپل ټول کلیوالو ته مبارکي وایم زمون کلیوالو وخودا چې دوی تل د ولس د خژون لپاره کوخخ او هڅه کوي زمون کلیوالو د واکسین د کمپاین چاره په خورا بریالیتوب سره سرته ورسولې پام دې خوشاله کې محترم والی صاحب او د ګوزان د کمپاین مشر زمون کلیوالو ته یو ستاینلیک ورک
کوری ودان خیر دی ویسی خیر دی ویسی
مونږ ټول باید لومړی له شیر زمان نه مننه وکړو دا هر څه د شیر زمان له برکت دی همداسې لګران یوسف جان خیالی سنگین امید آشقلا، استاد فیروز، شاغا او غنچگل نم منه نکم بلکه لخپل طول و کلیوال نباید منه نوکم کور مودانو سا درنو حاضرینو زمونگ ننانی را طولی دن دیو بل نوقت و ابتکار لپاره ده نن منگ او تاسو دلت را طول شویو چو ده خوشالخیلو پکلی که یو فرنگی مرکز جور کو او لده لاره ده خپل ولس او زوان نسل خدمتو کو ده حق خوبونه دی چه منگ او تاسو لیدلی دی ده پر مختق خوبونه د ترقی خوبونه او زه یقین لرم چې دا خوبونه پوره کیږي زه ډیر خبرې نه کوم غواړم چې دغه مرکز مسول محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن له تاسو سره خبرې اترې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم د خوشحال خیل کلی شریف او متدینه ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه په خپل وار سره د ملک صاحب حضرت خان نه مننه کوم چې ماته د خبرو وخت راکړ ورونو مونږ او تاسو دا فرنګي مرکز د دې لپاره جوړو سو خپل ټول فعالیتونه د دې مرکز تر چتر لاندې منظم کو د خپل ولس خزینه نارینه ماشومان او ځوانان د ترقی او پرمختګ خواته بوزو سو د خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راولو
آمین
آمین
و خلکو لکه چې چنار ګل مو هیر شو وایم د مرګی دی هیر شي اوس نو زما د خبرو وار دی زما وینا دا ده چې تاسې ټول ناس خلک زما میلمانه یاستئ یوه پیاله شین چای به راسره وڅکئ ګوړه به وخورئ خیر دی که نن په دې شاړه ځمکه ناست یو خو سبا به همدازای ودان او سمسور وي، او آخر کې به خوشحال کاکا ته هم د دعا لاسونه پورته کړو چې خپل کور یې د ولس د خدمت لپاره ورکه. کور یې ودان او عمر یې ډیر شه.
ایا پوهیږئ د ګوزڼ واکسین دومره مؤثره دی چې نږدې په ټوله نړۍ کې یې د ګوزڼ پیښې سفر ته رسولي؟ یوازې دوه هیوادونه پاتې چې د ګوتو په شمار پیښې پکې ثبت شوي دي. راځئ چې د ګوزڼ د لمنځه وړلو لپاره د ګوزڼ د کمپاین پر مهال هڅه وکړو، څو چې دغه وژونکی ویروس ختم شي. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګا د هیلو وړانګا ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادۍ میلمه.
بنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلګا صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضاتونه یو د آقای وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلو کال زه قندوز کې وم. د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي.
بده کې تاسو څوکلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېدی چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو، قندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه، استاد خپله کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی یو مولوی صاحب هلته قندوز کې دغه عبد الدیان نومېده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا وروسته قندوز نه تبدا هغه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه و. هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و، په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و. او حتی په هغه وخت کې ما دما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کولې د چاردرې نه، چې دغه د شعر او شاعري نه و. داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې، آرامي و. یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت. بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته، او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو. هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې مونږ کلي کې چې مونږ اوسېدلو، په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او گلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن د نموز او عبادت په پښتو کې د پنجګنج غوندې چپلسي کې د پنجګنج ما دا رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او گلستان د سری گلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرر شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود د کابل موزیم سره دلته هغه و د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت کې دا کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ته ما فقاهي لېږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما دپاره ډېر یو ستر او تاریخي خاطره و کنه زما هغه نه مخکې ته پاتې وایم چې زمونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه موږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د موږ دواړه مغه ول مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زمونږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سادی سره او د بستانو بلوچستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزادې ورسپانې مجلې او شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزګار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل راډیو د افغانستان راډیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د غوندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
وکړه همدغه ډېره هدف دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا راډیو دغه شان دا نه وي کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سم بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د مجلو او کتابونو ترمنځ دان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زمونږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره می اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق دی ایرمند او بو هغه معاهده ایران سره لاسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی شو حق مجله او نيز د طنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکس هغه کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه وخت څه کوټ نه و مظاهره کې مګر ګټنه کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تلک کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغلان دی بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه ز ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نه ورسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان تغه وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و پروان کې هم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تل نور مکتبونو ته بیازه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه زما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مال زه غواړم پاندې کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اګه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکون کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې وي چې د وزارت معرف لخوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خدز دغه وشه شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیال دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ایتو زاس نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه د تاسو نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کو د تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کو د تا یو ورس یو ټکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله د باندې ووتو دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سرنګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا د ورځ یو لس بجې وي نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشته افغانستان کې او بل خام قدام اکثر کلاشینکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
اوس په دې مدار افغانستان کې دا روانه ده. په دې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې استاذ قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی. دا د تبدیلې باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځي ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه؟
ولې مونږ چې کله کندوز نه غاشي دوه مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنې ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نورسته مزه قستان لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خاناباد ته ال تلاړم د ریکور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندې او زمونږ غونډیان او تلاړم زما استاد چې زه هغه کوته بیر دروازه کول خراب سوک پکې نه وخ ما خاطرې مې کوله ژوند دی بیا استاد په تازه پلاټ کې وشم چې ما استاد شیرته ده هغه مولوی سی بلور بیا هغه وعده کړی و چې قندوز په کوم ګلتپا کوم هغه د ولسوالۍ دی چې قندوز سره نږدې وای لیک کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشین وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی ځای ته ځو یعنی نوی ځای ته ځو دا هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تصویر چې د تیار لسوه و پینځو سم کال د ساور په ومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ساور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
ولې د احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدل کنه د کلاشینکوف او مصطلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته انده کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل اړ وخت نه او دلته ابو الفرق زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو صاحب سمون دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب هغه وخت کې هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچه و ډیر خطرناک برچه دا برچه مې برچه ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته تک دوه ورځې یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخ ته د تسرک و هغه وخت د ارک مخ بند نه و کنه وروسته سره غوندې کنه د همدغه سرک و دغه اوس چاره یې سیته احمد دغه سی په هغه باندې نو هلته بیا ټنګونه ولیدې یو که دوه یو مخ بالکل یاد دی سوزیدلی ټانک هلته وو سوزیدلی وو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوزیدلی وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساور په کورتا په نتیجه کې واک ته ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکد دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې دا ویر او ترس دې حتی ورسېد چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره هغه بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرونه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویر او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر دینورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې عام او تاسو اوس وګورم هغه عام عادي کتابونه ان دې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت ورسم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خپرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدل کوم کسان چې هغه د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغه حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راست رژیم او د خلکو دښمنان دا دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه د سیو نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځل کسان بیا راتله چې بندي بندیوال اوس ما خیر د زما یو ملګری د ګروس په وخت د محکمې رئیس او قاضي شو اوس مش بندي ده نو مې نخلم هغه ور بند ډېر ورځ ورک وو کله چې بیت راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چیرته وې چې وای نه چیرته نه وم چیرته میلمه وم چې خلک کله چې خل دغه ډېر ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا وغیر دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شکنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې زما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پوهېدم چې زه ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سمبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلی ته اختر وو اختر رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخ او پارسا او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې و د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین په کې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله دا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې و سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې و دی ولسوالۍ دی نیول لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ را پیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دې شي مهمې لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د اسلامي وخت و شو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې نجد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی و او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي و خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې یو مجموعه ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندي شوم د زیونی ول شوم بیا خبره ډیره غشوکدانه بیا خبره شیخ ششترک خاط کې زه پاتې شوم بیا بلچرخي ته لاړم
څومره وخت
بندي وي بیا تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخ کې کله چې په خاط کې وي تاسو مخ کې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوی وي تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوي نه شوي څنګه
والله متاسفانه دغه سی او دادی دردون کې هغه جناب سروان سي متاسفانه ما غلړې دي شنجو وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم د سي حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې غاورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې ځغان ونی ول شم د اقامت د ګورو له خوانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی افته کسانو دی پنتوم مالکان وي ځوانانو په مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلق کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې وهلم او زما خیر دی چې دلته وقې دا د قود دی هغه دی تقریبا ژمی خو نه و یعنی د قوس میاشت ژمی ته نږدې و لږ پاتې و یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی و سره دا یعنی دغه تړلی و دا اول نه وسمست نه و آخر نه کنه قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوتان ایښی و عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم که زه وهلم ما دې چې وسط په درد باندې نه پوهېدم ته وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایاست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه ما قبل قسم کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیستې وو چې مجاهد وو الته زموږ کور مغه نو بیا الته یو کال تقریبا زه پات شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دی بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غن مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړ او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستان په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کښ دي جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلفو هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور هغه شو بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از ژبې د اردو خپل زده شو یعنی هغه کې دا نو دا یو مرحله بیا ماستری مې درته ویل په همدغه پوهنتون کې ماستری کې زغه شم بیا د ماستری نه وروسته سو کال زه استاد وم د افغانانو د افغاني پوهنتونونو کې
په دې حساب ستاسو ژوند څو اړخیز دی په څو برخو کې مو فعالیت کړی دی څنګه مو دا ټول کارونه سره یو له بل سره هماهنګول
زما ژوند کې یعنی تقریبا زما اهتمامات د پدریسرو برخو کې ویشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه په خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاکردانو دغه نه دي د چیزونو ارزونه او څنګه کوم بل مې زما د دلچسپي ده میډیا سره ده میډیا او رسنۍ مطبوعات سره یعنی دغه د کمپاین وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواري جریده دغه مدیر وم د دریوما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان د زمابل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې رئیس جمهور کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دغه ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما ونده او برخه کله داسې یو بل څه دغه کې یعنی متوازی هم زی کلا دسی ظاهر کی دسی غاکی جدا کی خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخری خبر کوم زوانانو دا جناب سروان سے چې دا ژبه لوسته لغه ده نو یو استاد یو وخت مونږ ته پونتون کې دا خبره کوله مصری استاد او د الازهر مونږ ته اول چې څوک یو